اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. پاکستان او چین د طالبانو په حکومت غږ کړی چې ټولې ترهګرې ډلې دې ختمې کړي. په اسلام آباد کې د روسیې سفیر بیا وایي چې پاکستان کې د مخ په زیاتېدونکو ترهګریزو فعالیتونو په اړه د دغه هیواد په اندېښنو کې ځان شریک بولي. په دې مسایلو د خپرونې په لومړۍ نیمایي کې بحث کوو. په دویمه برخه کې د کریم آغا خان په میراث غږیږو. میلیاردر او د اسماعیلي مسلمانانو رهبر شهزاده کریم آغا خان څوک و؟ څه وکړل او ځایناسته یې څوک دی؟ سلامونه او نیکی هیلې د اتصال خپرونې ته ښه راغلاست. زه احمد شکیب یم. په سر کې څو لنډ خبرونه. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په تړاو غږېدلی دی. د رویټرز خبري اژانس د نیویارک پوست په حواله راپور ورکړی چې دا د دواړو مشرانو ترمنځ له 2022 کال راهیسې لومړنۍ مستقیمه مکالمه ده. ولسمشر د یکشنبه په ورځ په ایر فورس ون کې د سفر پر مهال د خپلو خبرو د پډاګه کولو نه ډډه وکړه، خو وی ویل چې پوتین سره یې خبرې کړې دي. ټرمپ د اوکراین جنگ د پای ته رسولو ژمنه کړې ده. د تیرونې په خپلو څرګندونو کې د اوکراین جنگ د وینې هوا مبالا وی ویل چې داغه ټیم په دې برخه کې ځینې ښه مذاکرات ترسره کړي دي، خو دغه مذاکراتو په اړه ډیر جزئیات ورنه کړل. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې د روان 2025 کال د می د میاشتې پورې به په افغانستان کې پر سختې خوارځواکۍ دخته څه باندې 8,000 ماشومانو په ګډون تر 15 کلونو څخه د کم عمر نږدې 3.5 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ پر ناروغۍ اخته شي. د ریلیف په انټرنیټي پاڼه کې په یو خپور شوي راپور کې په خوارځواکۍ د 6 او 9.5 میاشتو ترمنځ د دغه شمېر ماشومانو د اخته کېدو اټکل د 2024 کال د جون د میاشتې څخه د روان 2025 کال د می ترمنځ موده کې شوي او د ماشومانو د حالت بدلون لپاره په سمدستي ډول د مداخلې غوښتنه شوې ده. ملګرو ملتونو هلمند، کندهار، نورستان او پکتیکا په هغو ولایتونو کې شمېرلې چې په کې د خوارځواکۍ د څلورمې کچې یا په سختې خوارځواکۍ اخته ماشومانو شمېر زیات ده، او د کابل په شمول په پاتې یو شمېر ولایتونو کې ماشومان د درېمې یا منځنۍ کچې په خوارځواکۍ اخته دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د پولیو پیښو د زیاتېدو خبر هم ورکړل شوی ده. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي چې د سالنګ لویلا د واورو د ورښت او د طوفان لامل د یک شمې د ورځې د ماخام رئیس د هر ډول موټرو د تګ راتګ پر مخ په موقتی ډول تړل شوی، خو د دغې لارې د ساتنې او څارنې کارکوونکي د بیرته پرانیستلو لپاره هڅه کوي. دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس د ایکس په ټولنیزه شبکې کې په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې د سالنګ لویلا د ورښت د لید د ساحې د محدودیت او د انساني او مالی زیانونو د مخنیوي لپاره تر بلې خبردیا پورې د هر ډول موټرو د تګ راتګ پر مخ په موقتی ډول تړل شوې ده. حقشناس پر دغه لار د موټرو چلوونکو او مسافر سوغتي چې له سفر څخه د ډډه وکړي او کاغوي پر دغه لارې سفر پیل کړي وي دوه هڅه دی وکړي چې ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي. دا د روان ژمي د پیل راهیسې د واورو د ورښت لامل څلورم ځل دی چې دا لار په موقتی ډول تړل کیږي. په اسلام آباد کې د روسیې سفیر ویلي چې پاکستان کې د مخ په زیاتېدونکو ترهګریزو فعالیتونو په اړه د دغه هیواد په اندېښنو کې ځان شریک بولي. له بلې خوا په خیبر پښتونخوا ایالت کې د ملي عوامي ګوند مشر ویلي چې دوی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د هر ډول جګړې خلاف دي او پر وړاندې به احتجاجي لاریون وکړي.
اسلام آباد کې د روسیې سفیر البرټ خوریوف د سلواغي په یو اجتماعه د تاس خبري اژانس سره په خبره شوې مرکه کې ویلي چې مسکو د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د اسلام آباد له هڅو ملاتړ کوي.
مونږ په پاکستان کې د مخ په زیاتېدونکو تروریستي فعالیتونو په تړاو د اسلام آباد په اندېښنو کې ځان شریک ګڼو. روسیا د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د خپلو پاکستاني ملګرو د لیوالتیا ملاتړ کوي، او مونږ دا منو چې زموږ تمرکز د پاکستان او افغانستان سره د رغند همکاری پیاوړی کېدل دي.
د روسیې سفیر په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګیدلو او د هیواد څخه د راپورټ کېدونکو ترهګریزو ګواښونو پر وړاندې مبارزې د اسلام آباد او مسکو په ګټه بللې، او هغه د دواړو هیوادونو د یو ګډ هدف په توګه یاده کړې ده.
روسیا د پاکستان سره نږدې اړیکې لري، دوی د شانګهای په سازمان کې ملګرتوب سره لري، د مسکو په فرمات کې همکاري سره کوي، او همدارنګ د افغانستان شمالي گاونډیان هم عیني اندیشنې لري لکه پاکستان چې لري په تروریستي ډلو په ارتباط منتها پاکستان یې ډېر یادوي چې هلته تروریستي پېښې ډېرې کېږي اما شمالي گاونډیان بیا کله کله دا یادوي او د ټولیز امنیت د تړون د سازمان کې چې دوی سره غړي دي او روسیا هم هلته ده دوی هلته هم دا اندیښنې سره څرګندې کړې دي تل
په پاکستان کې د روسیې دغه لوړپوړي ډیپلوماټ ویلي چې هیواد افغانستان سره د تروریزم ضد هڅو په برخه کې هم پیوستون لري او ورته اړین مرستې برابروي هغه ویلي چې د افغانستان او پاکستان د پولې په اوږدو کې د امنیتي مسایلو هوارول د دغو هیوادونو په اساسي لیوالتیا کې شامل مسایل دي
زما په فکر دا د معنا نه لري چې د دې داسې ویلي وي چې دغه تروریستي عملیات د طالبانو لخوا ملاتړ کیږي او یا د دوی په اشاره او یا د دوی په ملاتړ باندې ترسره کیږي د عموما د هغو خطراتو خبره کړې ده چې هغه په داسیمه کې موجود دي او ډېرې نړیوالې اوس دعوا کوي چې د داعش خراسان په شان ډلې چې د نړیوالو په ادعا باندې مرکزونه یې په افغانستان او په ځنګړي ډول د افغانستان په شمال کې دي
په پاکستان کې د عوامي نېشنل ګوند خیبر پښتونخوا ایالت مشر میا افتخار حسین بیا په سواد کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې دا ګوند د پاکستان او افغانستان ترمنځ د هر ډول جنگ خلاف دی او پر ضد به سړکونو ته راوځي
نو په کوزه پښتونخوا کې مونږ نشو ویلي چې دلته امن دی البته کا دغه اختلافات د کابل او د پاکستان په منځ کې حل نشول نو مونږ یریږو چې دلته به بې ثباتي لا هم نور زیاته شي بدامنی به نور هم زیاته شي او دا هم یره ده چې دا به بیا د سیمه ایز انسټیبلټي عدم استحکام هغه وګرځېږي لامل به وګرځېږي
ټاکل شوی چې د امنیت شورا د دوشنبه په ورځ په افغانستان او سیمه کې د داعش په وړاندې د مبارزې په اړه یوه غونډه جوړه کړي احسان لاریو زئی د امریکا غږ
لکه څنګه چې مو واوریدل په سیمه کې په خاص ډول په افغانستان کې د ترهګرو د فعالیتونو نه د سیمه د هیوادونو اندېښنې زیاتې شوې دي سیمه د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره څه کړي دي او د طالبانو عملیاتي پلان څه ده آیا د ترهګرۍ سره مبارزه د اندېښنو او اعلامیو په خودلو او خپرولو کې کیږي که یو واحد اجماع ته اړتیا شته په دې موضوع مو د بحث لپاره دوه قدرمن میلمانه رابلل دي د جګړې او سولې د مطالعاتو د مرکز څېړونکي صبغت الله غزنوي او د سیاسي چارو شنونکي سید زاکر شاته خراغلاستویم اجازه راکړئ چې بحث د غزنوي صاحب سره پیل کړم جناب غزنوي صاحب مخکې له دې چې زه د طالبانو بحث راشم اجازه راکړئ چې په سیمه باندې دا بحث پیل کړو سیمه د ترهګرو د فعالیتونو نه اندېښنه لري پښتنه وزده چې دوی په خپل د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره څه کړی دي د ترهګرۍ ستونزې خو په 13-23 کلونو کې نه درامهسته شوه دا تقریبا د 1300 کلونو خبره ده او یا خاص ډول د 16 کلونو خبره ده ولی سیمې تر اوسه پورې په دې برخه کې جدي او کوټل اقدامات نه دي کړی
تاسو ته ولیدونکو کته اوریدونکو ته ډېر سلامونه وایم
وعلیکم السلام
دی ترهګری په بحث کې دی افغانستان او دی افغانستان په خاصه سیمه کې یو مهمه خبره ده د دی سیمه دی هوادو حکومتونه دی ترهګری له استلانه څنګه استفاده کوي آیا دوی خپل داخلي مشکلات دی ترهګری په چوکاټ کې اچي یا نړیوالو ته وړاندې کوي او کریختیا هم ترهګری یا تروریزم دومره یو غټ خطر ده لکه څومره سي دوی دنیا ته وړاندې کوي د مثال په توګه د پاکستان داخلي وضعیت تکو ګورو د ټي ټي پی موضوع وی خواته خو د بلوچستان دی مشکل موضوع بلې خواته لډېره خوا موجوده ده همدارنګه کې د روسیې موضوع ته وګورو په روسیې کې د چچنیا دی ازادي غوښتونکو حرکت ځپل په نیویز او بیا وروسته له 2001 نه راپدې خوا دا هغه مشکلات دي چې د حکومتو توجه نه د ورته کړی یا څنګه سیاغه توجه په کار دغه نه د ورته کړی نو دا بیا د ترهګری په چوکاټ کې تعریفي او غواړي چې د دې په اړه باندې د تصمیمونې سیاغه موثری دا هغه مشکلات استرسو پوری په داخل دي همدې مملکتو کې همداسې هند له کشمیر سره مشکل لري چین له سنکیانګ سره مشکل لري پاکستان له بلوچستان سره مشکل لري افغانستان یو همشموله حکومت نه لري هغه خواني مجاهدین اکثره له طالبانو نه شکایت لري نو داغه مشکلات زیات توجه نسی ک څومره هم نړیوالو ته د ترهګری زیاتې تروریزم دی مشکل په هیڅ وړاندې هم سي خو هغه مشکل نه حل کوي. همکاري وبم ډیر سي راشه درشه ګډ عملیاتونه ګډ تمریرونه خو دې مشکل اساسي
مننه جناب زاکر شاه صاحب. هرومرو تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان ولسمشر د چین د ولسمشر لیدو ته ورغلی و. لبلې خوا د روسیې سفیر په پاکستان کې په ترهګریزو فعالیتونو کې د پاکستان د اندېښنو سره خواخوږي ښودلې ده. ویلې دي چې موږ په دې اندېښنو کې ځان شریک بولو. فکر کوي چې د چین سره یا د چین د ولسمشر سره د پاکستان د ولسمشر د لیدونو پر مهال چین دا جرأت کړی وي چې د پاکستان ولسمشر ته ویلي وي چې تاسو په خپل د ترهګرۍ سره د مبارزې په کار کې څه کړی دي. په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان جمهوري نظام یوه نیوکه دا وه چې پاکستان ترهګرو ته پناه ورکوي. د افغانستان د طالبانو پناه ځایونه په پاکستان کې وو. له بلې خوا ټي ټي پي د طالبانو په باور د پاکستان داخلي ستونزه ده او پاکستان په خپله باید ورسره مبارزه وکړي. اوس پښتنه بیرته ګرځي پاکستان ته چې پاکستان په خپله په دې برخه کې څه کړي دي، پلان یې څه دی، آیا دوی د ترهګرۍ نه یوه ابزاري استفاده کوي که رښتیا هم غواړي چې دغه ستونزه په دې سیمه کې ختمه شي؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن غزنوي صاحب ته، استاد د پروګرام تخنیکي همکارانو ته.
وعلیکم السلام.
په ټوله کې د پاکستان په نامه جوړ شوی مصنوعي هیواد عمر شپږاویا کلونه ته رسیږي چې دا په تاریخي لحاظ هغه کشاله ده چې دا هیواد چې جوړ شوی د نورو په ځمکه باندې جوړ شوی دی چې په ځانګړې توګه د مارګلینا را په دې خواته چې د پښتونخوا په نامه یادیږي دا د تاریخي افغانستان سیمه او برخه ده. او د دې ترڅنګ تر 1948 کلونو پورې د بلوچستان په نامه هیواد خپل حاکمیت درلود، خپل پاچاهي لرله. بنان هغه څوک چې د یو غاصب په شکل کې راغلي او دلته حاکمیت کوي او نور تر اسارت لاندې نیولي، دې ورځې ته باید دوی انتظار لرلی چې ګواکې دوی د ازادي غوښتونکو له مقاومتونو سره بالاخره مخامخ کیږي. دلته مخکې چې غزنوي صاحب ورته اشاره وکړه، د تروریزم نامی لاندې یادونه د غلطې ګټې پورته کولو په خاطر پاکستانی او پنجابي چارواکي حقوق لري چې نړیوال یو شکل د اشکال وغولوي او خپل د حکومتونو د بقا په خاطر
خو پاکستان ګوري. پاکستان بیا د خپل ادرس مدا خبره کوي چې دوی د ترهګری سره مبارزه کړې ده په ډیورن لاین یا په د ډیورن د کرخي پوګدو کې پوزیان ځای په ځای کړی دي، دوی وايي قرباني ورکړي ده. نو بیا ولې دوی په دې کار کې بریالي شي ویني دي؟
لکه څنګه چې تاسو په خپل ورته اشاره وکړه، دا د ننو پرونو د درې کالو خبره نه ده، دا د څو لسیزو خبره ده. او په دې څو لسیزو کې مستندات پراته دي په یوټیوب باندې او په هر ځای کې انځورونه چې پنجابي فوز او ایسای په خپل د ډیرو ترورستانو ډلو روزونکي دي او دا د دې وجه نه د سیمې هیوادونو ټول د افغانستان په شمول نارامه کړی شوی دی. په 13-15 کلونو کې هندستان، حاضر قیاس، بنگلاديش، مګا ټول د خطرې سره مخامخ وو، فقط د پاکستان د ادرسه. پاکستان د کوخ نه کوي چې خپل د بام واورې دی په نورو باندې واچي، اصل معزلې ته درا کوشي او تمکین دی وکړي د بشري حقوقو ته. او په ځانګړې توګه دغه کسان چې دوی په اسارت کې نیولي، لکه د کوزي پښتونخوا افغانان یا پښتانه او په څنګ کې بلوچان، دوی ته که هر څوک د تروریست یا د تروریزم تر چوکاټ لاندې خطاب کوي، د دې ولسونو د بشري حقونو باندې سترګې پټول دي. دوی خپل حق غواړي، خپل ازادي غواړي، خپل غوښتنې خپل پزمکه باندې، خپل حاکمیت غواړي. که دوی ته څوک په دې نامه باندې ګوري چې ګواکي پاکستان باندې ماتي یا د پاکستان د بچولو کوخه کوي، حقیقت کې د 2 میلیونو د 250 میلیون انسانانو سره جفا کوي. دا 250 میلیون انسانان هلته په اسارت کې نیول شوی دي.
صحیح. ډېره مننه کوم. بیرته تاسو ته ګرځو جناب غزنوي صاحب. د سیمې یادونه چې کوو، نو د هند نوم هم راځي. هند فعال شوی ده د تیر ځل په پرتلا، دا ځلی له طالبانو سره تعامل نږدې ده. ممکن سفارت هم چې په ډیلی کې د افغانستان د طالبانو ته وسپارل شي. ولې هند د طالبانو په وړاندې دغسې یو دریځ نه نیسي؟ ولې هند د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې یا د ترهګرو د فعالیتونو په برخه کې بربنډ نیوکه نه کوي په طالبانو باندې؟
د هند پالیسي همیشه هغوی یو ډېر ښه هندي نوم لري د پالیسي ته، سي همیشه د همسایه همسایه دوست که خو همسایه ما دوست که داس یو دغسته دوی دی چارواکو په څرګندونو کې هم د اصطلاح کارول سوی ده. هغوی د افغانستان او پاکستان سره همیشه همدا پالیسي ساتلې ده. په افغانستان کې هر څوک چې په کابل کې په حکومت کې و هند کوشش کړی چې له هغوی سره ښې اړیکې وساتي. دا یو اړخ ده. دوم اړخ یې دا ده، هند مرکزی آسیا ته د رسیدو یو ډیر کامیاب کوشش د چابهار د بهشتي بندر له لارې شروع کړی څو کاله مخکې. سه سخ کالی بیا هم په هغه کې د یو سل او شلو میلیونو ډالرو په خوشا کې د پانګونې وعده کړي او یو دوه ډیر مهم ارقام چې لاسته راغلي هغه دا دی چې په تېر کال کې په 2024 کال کې د چابهار له لارې تجارت د 40% په خوشا کې زیاتوالی موندلی. او اروپا او روسیه ته چې کله ایران او هند د چابهار وړاندیز کوي یا ورته پریزنټ کوي د دې لارې نه به 40% د تجارتي مالونو په رسیدلو په وخت کې کمښت راځي او 10% په مصرف کې کمښت راځي. نو دغه یو کوشش روسیه ایران او هند مشترک موجود ده سي د اروپایي بازار لپاره د سویس د کانال متبادله لار پیدا کړي. دا د هند اساسي او هغه ډیر وختمهاله فکر ده. په دې کې مهمه موضوع د پاکستان ده. تر څو پورې د افغانستان او پاکستان ترمنځ روابط ښه نه سي کېدای سي چابهار د نورو مشکلاتو په اساس باندې سي ایران له غرب سره لري هغه کامیابي ته ونه رسېږي کوم ایران د پاکستان او کوم سي هند د پاکستان او افغانستان له لارې کولای سي. دلته مهمه خبره د پاکستان او د افغانستان د مشرانو راویښېدل دي. سي هغه راویښ سي او دغه غټ ظرفیت سي په دې منطقه کې د تجارت پاینده کې موجود ده دې ته متوجه سي او د دې لپاره ګډه داسې ستراتیژي جوړه کړي چې په هغه کې تروریزم او د یو بل د دښمنانو حمایت دا ځای ونه لري. او په دې کې زه یوه خبره د خپلو افغانو هغه پښتون ملت پالان چې ځان ته وایي هغوی ته کوم، موږ او تاسو که غواړو چې د پاکستان پښتانه په پښو ودرېږي هغوی باید په تجارت کې مخکې سي، که موږ غواړو چې د افغانستان د افغانان په پښو ودرېږي په تجارت او په تعلیم کې مخکې سي. تر څو پورې سي جنگي د امکانات نست رامنځته کړي. په دې کې د هند تجارتي لارې لاسي مرکزی سره وصل کول د پاکستان او افغانستان لارې ډیر مهمه ده. افغانان او پاکستانیان په دې باندې باید متفکر
راځي چې د طالبانو په برنامه باندې خبرې وکړو. د سیمه د وادونو اندېښنې خوشته وګورئ طالبان په دې برخه کې څه پروګرام او برنامه لري. جناب سادات صاحب، طالبان د داعش او نورو ترهګرو ډلو سره د مبارزه لپاره څه پلان او برنامه لري؟ آیا په دې مبارزه کې د سیمه هیوادونه او یا لویدیز غواړي چې د طالبانو سره همکاري وکړي؟
لکه څنګه چې موږ تاسو ته د تیرو درې کلونو راپدی خو د دې شاهدان یو چې هغه بریالیتوبونه چې وسنی حاکمانو په دې مقابله کې د داعش په وړاندې وخودله، حتی د ناټو په موجودیت کې، حتی څلوېښت هیوادونو په موجودیت کې، د جمهوریت په ټول دوران کې داسې یو مقابله د داعش سره ونه شروع کړی چا لکه څنګه چې اوس شوی دی. تقریبا که داسې ووایم چې نوي سلونه په حساب د داعش په اصطلاح زال په دنن افغانستان کې له منځه وړل شوي، لیکن اوس هم هغه تروریستي زال په خپله پاکستان کې موجود دي چې د پاکستان فوج لخوا یې حمایت کېده او کېږي. بنا ان په دنن افغانستان کې په تیر څه د پاسه 45 کلونو کې هم دا څه چې نارامیانې تحصیلیدلی، جګړې تحصیلیدلی، دا ټول پاکستان د ادرسه سپورټ شوي او پاکستان افغانستان ته دا جګړې ورته پلی دي او په مختلفو پلمو باندې اوس هم هغه تروریستي ډلې چې په دننه پاکستان کې فعال دي چې د دوی د ګټو په خاطر نور ذهنو کې په اصطلاح انسانان وژني، هغه د دوی تر حمایت لاندې دي. لیکن کوم ازادي غوښتونکي چې خپل د حق غوښتنه کوي هغوی تر د تروریزم په نامه دوی ګواښونه کوي چې ګواکې د دوی د شر ځان خلاص کړي. نو وطن آمد به جنګ آمد، اوس خو هم بلوڅان خپل د حق غوښتنه کوي او هم پښتانه.
ستونزې ډېرې دي. راشو د لویدیز دریسته تیر ځلی چې کله ډانلډ ترامپ ولسمشر نو د سویل ختیځ آسیا لپاره یو ډیر مهم پلان او برنامه اعلان کړل، دا ځلې څه فکر کوي جناب غزنوی صاحب چې په افغانستان او سیمه کې د ترهګرو سره د مبارزې لپاره به د امریکا د نوي حکومت طرحه او تګلاره څه وي؟ آیا ډانلډ ترامپ په دې برخه کې فکر کړی دی؟ فکر کوي چې په دې اړه به یوه نوې تګلاره اعلان شي د واشنگټن له ادرس نه؟
زه سې کوم معلومات لرم او موضوعات تعقیبوم. د امریکا نوی ولسمشر د د افغانستان او د سیمې لپاره کوم ځانګړی پلان هم نه لري او دا سه هم نه ښکاری چې سلته به ډیره زیاته دلچسپي وکړي. یغه زیاته دلچسپي اوکراین، چین او بیا له هند سره او ریوڅان د ازي د بانک جهاني له معلوماتو داسې ښکاری چې له پاکستان سره هم د روابطو د ښکولو طرف ته لیوالتیا لري. خو مشخصا د افغانستان په باره کې زه نه وینم چې ترامپ زیاته علاقه وښیي. یو علت دا هم ده چې دغه د تیرو شلو کلو ناکامي امریکا یو هغه مطالعاتي کار ته هڅولی ده، غواړي چې یو ځان پوه کړي او په ځان پوهولو کې عموما د امریکا په نظام کې ډېر زیات وخت لګیږي. د ویتنام په جنگ باندې کوم راپور جوړېدو هغه کې ډېر کاله ولګېدو. د افغانستان لپاره چې کوم افغانستان وار کمیشن جوړ کړی د هغه لپاره 15 کاله موده ده، نو تر څو چې هغه راپورونه نه مکمل شوي زه فکر نه کوم چې دغه اداره د افغانستان لپاره کوم ځانګړی پلان اعلان کړي.
د جګړې او سولې د مطالعاتو د مرکز څېړونکو صبغت الله غزنوي او د سیاسي چارو شننونکو سید زاکر شاه سادات ستاسو له حضور او شننن څخه ډېر ډېر زیاته مننه کوم. خیر اوسئ. بیا هم خراغلاس د خبرونه په دوه منی مای کې د آغا خان د شبکې مشر کریم آغا خان تیرونی د اتاتیا کالو په عمر وفات شو. د یو شتمن روحانی او د اسماعیلی مسلمانانو رهبرو د غزایناسته د غزوی کریم حسین آغا خان ټاکل شوی دی. کریم آغا خان او د خیریه بنسټونو څه کړی دي او څه میراث شاته پریښی دی په دې اړه مو د بحث لپاره د آغا خان د شبکې یو پخوانی کارکوونکی عبدالواحد تابع رابلل دی. جناب تابع صاحب سلامونه او نیکی هیلې. افغانان کریم آغا خان ته په څه او کوم نظر ګوري؟ دغه پروژې د افغانانو لپاره څومره ګټورې وي یا دي؟
سلامونه، وخت مو پخیر. په پخوا کې کرکټونه چول هغه به پریږدو په خپل ځای، خو په دې وروستۍ کله چې جمهوریت په افغانستان کې حاکم شو لغه وروسته د آغا خان چې دغه د اسماعیلیه او فرقه د په افغانستان کې دننه یو خاص ځای دوی خپل کړ. هغه په دې مانا چې دوی په نړیواله کچه هم د مسلمانانو هغه انځور ډېر ښه ځلولی ده. دوی په دیني باورونو کې چې هغه د مسلمانانو یو باور ده او دوی د اسماعیلیه فرقه ده، دغې فرقې په د مذهبي مسایلو کې او د دیني مسایلو کې ځان شاته ساتلی او دوی توانېدلی دي چې نړیوالو ته دغه د اسلام دین د سولې قوت وروري او د تعادل دین وکړي. چې په همدې معنا که تاسو فکر کړئ په افغانستان کې دوی د پوهنې په برخه کې او د زده کړې د روغتیا په برخه کې او داسې د تاریخي ابداتو د ساتنې او د بیا ځلې جوړولو په خاطر دوی ډېره پانګونه وکړه او افغانان تر چې د افغانستان اسماعیلیه یا د دوی د باور کسان په هرات، په قندهار کې، په کابل، په بدخشان، په سمنګان و فاریاب، په همدیر او په بلخ کې دوی په بامیانو کې استوګندي او په اوس مهال کې ځایګای خپل کړی ده او له پوره اعتماد او ورورولۍ څخه په افغانستان کې دننه برخوردار دي.
د آغا خان پروژې په کومو برخو کې متمرکز دي؟ آیا دوی په ټول افغانستان کې فعالیت کوي یا په مشخصو سیمو کې؟
دوی خو په ډیری سیمو کې خپل لغه کومکونه وغځول، خو په ډیری کې هغه سیمه چې ډیره دي یادول ول دغه د بدخشان ولایت ته چې هغه د دوی نفوس نهایتا ډیر ده نظر نور ولایتو ته. په سیمه کې په کابل کې دوی خیریه بنسټونو سره ډیر کلک همکاري وکړه چې په هغه ځای د بابر بڼ یادولی شي. په همدې ډول ځینې نور تفریحي پارکونه ول او د روغتیا په برخه کې کومه مخکې تاسو ته اشاره وکړه، دوی دلته پانګونه وکړه. او په زمن کې که تاسو فکر کړئ د کریم آغا خان د ډلې پیروان چې تقریبا په نړۍ والې کچه باندې د دوی 15 میلیونه ته نفوس رسیدي، دوی په افریقا او په آسیا کې دوی ډېر کلک.
آیا په افغانستان کې کومه احصایه شته چې څومره اسماعیلیان لرو؟
د افغانستان لپاره تقریبا د ټول په ټول ته کې سره یاد کړي د 9000 تر 15000 د اسماعیلیه او وګړي په افغانستان کې دیننه شتون لري. خو سره له دې چې دغه ارقام کرن دي، هغه په دې خاطر چې د افغانستان احصایه لا تر اوسه پورې په ټول ته کې جوته نه ده.
د طالبانو پر اتاک سره د آغا خان په پروژو کې څه ډول بدلونونه راغلي دي؟ د طالبانو سره د آغا خان تعامل په څه ډول و؟
د پروژو پاکلې کتا چې پټنه کوي فکر کوم اوس کابرنګي خودل کیږي او پاتې شو دي دوی د هغه ځای چې دوی په افغانستان کې په نړیواله کچه رستیج به خپل کړی ده. زه فکر کوم چې طالبان هم له دوی سره څه ستونزې نه لري، د دوی قرارواله او د دوی دغه سیاست چې دوی غوره کړی په نړیواله کچه باندې چې حتی که تاسې ځیر شئ انګلستان ته د انګلستان حتی د شاهي کورنۍ له دوی سره پیاوړې اړیکې درلودې، په زمن کې د کاناډا په هیواد کې حتی د مشرتابه سره یې دوی نیکې اړیکې درلودلې. دوی هغه خپل ځایګای چې په نړیوال سټیج کې چې هغه سړی که په ټول پرکې امریکې یاد کړي امریکایان هم دوی ته په کراتو د دینی مسایلو کې په هغه نسخو کې چې باورونه یې ول چې دوی ښه مطالعه همدغه کلیم اقا خان خپله درلوده له دین څخه یعنې سټیج یې درته ورکړی وه او د ده په مړینه باندې چې دا یو مړ ډېری هیوادونو مشرتابه یې خوابدی کودلی، نو دا سړی ویلی شي چې په ټوټل کې د اسماعیلي افریقا په ټول مسلمانانو کې یو ځانګړی باور یو ځانګړی اعتماد څخه دوی برخمن دي، سره له دې چې دوی ادعا کوي چې زموږ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم للمسیانو څخه یادی وو او زموږ یو سولهییزه فرقه ده او دا چې دوی په څلورمه هجري قمري پیړۍ کې یو ستر حکومت په مصر کې هم درلوده چې هغه وخت هم دوی داسې څه نه دي کړي چې هغه دې د تاریخ څنګه درته سړی ځیر شي هغه دې سړی خوابدی وکړي دوی په سر ټیټ اوسي لکه ځینې ډېری هېوادونو چې مسلمانان امپراتوریانو درلودې او خوابدی په تاریخ کې پرېښودل.
صحیح، تاسې وویل چې طالبان د آغا خان د شبکې سره یا په مجموع کې د آغا خان له بنسټونو سره ستونزه نه لري، اما په دې وروستیو کې تاسې پوهیږئ چې د سرینا هوټل مدیریت د خان د شبکې نه واخیستل شو، فکر نه کوئ چې دا د یوې ستونزې زیږنده ده یا وه او یا آغا خان نور علاقه نه لرله چې د طالبانو په حاکمیت کې د دغه هوټل مدیریت په لاس کې ولري؟
زه فکر کوم چې کله نا کله که تاسې د طالبانو دغه حرکتونو ته پیښ شئ په ټوټل کې په د دوی په مشرتابه کې زه فکر نه کوم چې دغه مسایل وي. د طالبانو یو ځانګړی حرکت ده چې د دوی دغه ډېر ټیټ قشر یې هم سره له دې چې ګورې دمدغه بحث د تاسو سره زمې یو بیل دی چې دوی د دې افریقا میسون جوړ کړی ده، خو د دوی چې تجربه طالبان چې دوی کولی شي ډېر خلاص لاس لري چې یو سړی په ښار کې راونیسي بې عزته کړي تر صافي له لاندې واچي مشرتابه یې په خوابدی نه کړي. د دوی دغه باور دغه شی ده. زه فکر کوم چې په عمومي مسله کې طالبان ډېر کوشش کوي چې تعامل وکړي، حتی دا اوس تاسو په تېر بس کې د هندوستان سره تعامل ورکړي سره له دې چې د دوی لابیګر پاکستان هېواد دی، خو دوی غواړي چې اړیکې جوړي کړي اسې چې شړپېږي یا خرابېږي. هغه د دوی هغه ایدیالوژیک حرکت دی چې دوی دغه کشرانو ته هم وخت ورکوي او نه یې غواړي چې ځان څخه خوابدي.
تاسې وویل چې کریم آغا خان د طالبانو د مشرتابه یا د رهبرۍ د شورا سره اړیکې درلودې، دا په کومه سطحه کې د چا سره اړیکې وې؟ لنډ ځواب لطفا.
دوی د نفوس په بدخشان سیمه کې ده او که تاسو فکر کړئ دا د واخان کوریدور ډیره مهمه مسله ده. د دوی نفوس په سیمه کې صد داسې فکر کوم چې د فردي تشا په سیاست کې ځینې مسله هم ستا هغه د چغه نفوس پی باید په خپل واکې ولري او له غو سره تعامل ښودلی ده.
د آغا خان د شبکې پخوانی کارکونکی عبدالواحد تابع ډیره زیاته د ستاسو د حضور نه او دا چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته خوشاله اوسئ. درنو دوستانو، ستاسو له ملتیا څخه ډیره زیاته مننه کوم. ماته اجازه راکړئ تر بلې خبرونه پورې. الله ماشه.